په ځان باندې کمیږي او یو اجتماعي شرم باندې اخته کیږي. دوی کوښښ کوي چې ټولنه کې زیات ګډون وکړي. دریم دا چې دا مېرمنې په یو سټرس او یو نوې استراب باندې اخته کیږي چې دا سټرس او استراب د دوی د پرخوري سبب ګرځي چې دوی وزن نور هم زیاتېږي. بل خبره دا ده چې دا مېرمنې حوصله له لاسه ورکوي. د کله چې دوی حوصله له لاسه ورکړي نو هر خبره د دوی مقابل کې چې وشي دوی منفي فکر کوي. او اساسي خبره بل دا چې دوی رواني نظر متاثر کیږي. د دوی عادت ماهوار غیر منظم کیږي چې دغه غیر منظم والی د عادت ماهوار د لوانی نظر دوی ته یو نارام کوونکی حالت وي.
دا چې لزیګون وروسته د خزو پروختیایي وضعیت کې د چاغوالي د رول په اړه عام خلک څه فکر کوي دا به د دوی په خبرو کې واورو.
دا مبارزم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ما چاغواله دومره خنه ده باید انسان هڅه وکړي چې فټ ووسی، یعنی نه ډیر چاغواله خده او نه ډیر وچواله خده.
لما د هلمند ولایت سیدنکی ډیر وزن درلودل د ټول ډول ناروغي سبب ګرځي. نو ما د وزن د کمیدو په خاطر ورزش او غذایی رژیم شروع کړی.
پروانه زیایم د کابل څخه. ما فکر داستا چې هغه اندام چې موږ لرو فل حال هماغه باید موږ ومنو.
د ازادي رادیو اوریدونکو، دا چې ولې خزي لزیګون وروسته چاغیږي او د مخنیوي لارې چارې کومې دي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ولی ناصری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو. کله سر کې دارته اوایس چې آیا دا رښتیا ده چې لزیګون پس خزي چاغیږي؟
یو واضح حقیقت ده چې خپل د زیګون او د زیګون وروسته حالت دا د چاغوالي سبب نه ګرځي، ولی هغه دود او دستور هغه عنعنات چې د موږ په ټولنه کې حاکم دي چې د زیګون وروسته معمولا مېرمنې تر څلوېښتو ورځو پورې معمولا په کور کې اوسیږي، فزیکی فعالیت نه لري او حرکات ډیر محدود دي. د لیوي خوا او لبلې خوا د اغه خړو زیات استعمال سی پغه کې غوړ زیاتی خواګ زیاتی، نو دغه د دې سبب ګرځي سی مېرمنې پس له ولادت نه یا پس له زیګونه وزن واخلي. خپل زیګون او د زیګون پروسه مستقیما د وزن د زیاتوالي او د چاغوالي سبب نه ګرځي، ولی هغه عنعنات سی زمونږ او تاسو په ټولنه کې حاکم دي سی د فزیکی فعالیت کموالی ده او د خوګو خړو او د غوړو خړو زیات استعمال دی ولادت نه روسه دغه د چاغوالي سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، که په دا دودیز خړو باندې د سي جوړه کتنه وکړو، یعنی خلک سوچا غوړي اګي او بوره لنګو مېرمنو ته ډیر زیات ورکوي، که په دې باندې د سي معلومات را ترکې چې دغه څومره د چاغوالي لامل ګرځي؟
دا واضح خبره ده سي د ولادت یا زیګون وروسته د مېرمنو د خړو ضرورت او د انرژي ضرورت زیاتېږي، ولې دغه انرژي باید په د څه شکل باندې نه وي سي په وغو کې د چاغوالي سبب سي یا په وغو کې د وزن د زیاتوالي یا د نورو ستونزو سبب. ځکه موږ او تاسو وینو سي خپل زمونږ او تاسو په ټولنه کې هغه مېرمنې سي ولادت کې د غونه ورسته د ولادت نه ورسته هغه ته یو مخصوص خواړه سي د شیره په نامو باندې یادېږي، دا شیره ورته جوړي او دا شیره سي د معمولا د بدی کې شودې ما چې هغه هم څوک پکې اضافه کوي او کورنی غوړي پکې کوي او دا ډیر زیاته کالوري لري، نو دغه سي خوړو استعمال په دوامدار شکل باندې دی وګدې مودې لپاره او لبلې خو دی فزیکی فعالیت نشټوالی د دې سبب ګرځي چې مېرمنې دی ولادت نه ورسته یا د زیګون نه ورسته وزن واخلي. نو کومه او تاسو دی خړو په واز باندې مېرمنو ته زیات اوس مثلا مایعات زیات ورکو، تازه میوه زیات ورکو، ترکاری زیات ورکو، سبزی زیات ورکو، نو لوی خو به مېرمنې عادي شدو مقدار سه ماشوم ته ورکی هغه په کافی اندازه باندې به شدی ولري او لبلې خو به هغه په نورو ناروغي چې په اول سر کې دی وزن زیاتوالی چاقي د خپل ورسته چاقوالی دی فشار دی لولواړی سبب ګرځي، دی دوم نو شکر سبب ګرځي، زړه دی ناروغي سبب ګرځي، دی وینې دی غړو یا دی کولیسټرول دی اوچته دو سبب ګرځي او لغې نو ورسته ډیر ستونزې رامنځته کیږي چې په هر سیستم کې د ستونزې چې لا اعصابونه نیولې تر فزیکی فعالیتو پورې د غټولو باندې اثر کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې زیګون یا ولادت نو ورسته مېرمنو ته صحی خواړه ورکو، لکه څنګه چې د حمل په وخت کې صحی خوړل ضرورت دی، دی ولادت نو ورسته هم مېرمنو ته باید صحی خواړه ورکول. بعضی دودیز خوړو وس مثلا دموږ او تاسو په جامعې کې دا ورکول کیږي، خو برعکس هغه شان سي هغه مېرمن هغه ته ډېر اشد ضرورت لري، اوس لکه تازه میوه یا ترکاری یا سابو دا نه ورکول کیږي، سدا ګواکې په ماشوم باندې یا په مور باندې بد اثر لري. سدا کاملا یو ناسمه عقیده ده. سدا د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت وروسته په ډول ډول ناروغۍ اخته
سي. او ډاکټر صاحب، یو شمېر ښځې دا اېدا کوي چې موږ د قوي رژیمونو سخت رژیمونو سره سره له ورزش سره سره وزن نه کموو، د دې دا اېدا څومره پر ځای ده او د دې لامل څه دی چې دوی وزن نه کموي؟
یو سړی ټینګ هوډ او عزم لري او په خیر اراده لري چې زه وزن کموم، نو د یو تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې هغه باید خپل خواړه په مجموع کې کم کړي، خصوصا هغه خواړه چې موږ تاسو زیات استعمالو لکه وریځې، وچه ډوډۍ، خواږه، غوړ، غوښه. نو د دې غوښتل باید دا د دوه خوړل باید تر ډیر حد کم سي، برعکس باید هغه خواړه چې هغه وزن ډیر نه زیاتی لکه ترکاری، سبزی، د میوه خوړل دغه ته باید ترجیح ورکول سي. بعض خلک موږ نه دا پښتنه کوي چې کوم خواړه موږ زیات خورو تر څو پورې موږ وزن وبایلو یا وزن کم کړو، نو د موږ توصیه غوته دا ده چې هیڅ خواړه زیات مخوري، هر خواړه باید په اندازه باندې وخوړل سي او د ضرورت مطابق وخوړل سي. هر خواړه که موږ له اندازې نه زیات اخو اوږده موده کې د چاغوالي سبب ګرځي.
نړۍ اوریدونکو، دا خبرونه چې لازی ګونو وروسته د خزو د وزن زیاتوالی ته ځانګړې شوې و هم دوپره و. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته خراغ لاست. هیله ده چې د روژې شپې ورځې مخې او خوشاله ژوند در په برخه وي. ولې نوې کوژده شوې نجونې د هلک له کور څخه د نورو دودونو تر څنګ روژه ماتی هم غواړي؟ دغه کار د کورنیو په اقتصاد څومره بده اغیزه پرې باسي؟ او څنګه کولای شو چې په کورنیو کې د دغه بې ځایه مصارفو مخنیوی وکړو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو، او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلې دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیره وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لوی ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چله دی یو هم پر روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماته وړل دي، داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوي جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتي په نامه وړل کیږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای، چې بیا د کورنۍ ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپل امید دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وسه وس نه لرم چې ته بیرته واده وکړم. سره دی چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې نوې کال راشي په دې کې زه لبی وېسا، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړ وېسا، یا اوس روژه دا اوس به روژه ماتې وړم. که چېرته دا همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چېرته وې نسي بیا هغه د شاوخوا همسایه خپلو خپلوان وې ته وګوره چې دا داسې کس دی چې خپل زات تاغم نوړي. یاره ډیر په تشویش باندې خون خوغل دی چې سړی کوژده وکي، یو کال شپږ میاشتې یا یو نیم کال کې نهایت باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کیږي چې مونږ نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده، باندې انتظار نن سبا واده هغه مصارف زیات شي دا څه پیسې چې جمع کو او هغه په دې دود دستور باندې لاړ شي او دولت مامور به څومره ترخوا ولرې نو لس 15,000 روپۍ باندې پغه چې کورم وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډیره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بیکاره دي او د کورنیو اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې